دا مشال رادیو دا په خبرونه کې زستا سو کوربا ګل ایاز هم تاسو ته هرکلی وایم. دا خبري غړې دا په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړلي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سره ټکی. په جنوبی وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکه په سر جګړه کې یو تن وژل شوی او 15 ژوبل دي. د پیښور کمشنر د بی اسناد افغانانو معلوماتو راټولولو امر کړی دی او د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان زلزله ځپلو لپاره مرستې غواړي. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په ګورګور سیمه کې د دوه قبیلو ترمنځ له تیرو 15 ورځو راهیسې د ځمکې په سر لانجه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو نن مشال ته ویل چې د احمدزی وزیرو زالی خیلو او خواجه خیلو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه کې درنې وسلې کارول کیږي. په سیمه کې د سیاسي ګوندونو اتحاد مشر ایاز وزیر نن مشال اړوي ته ویل بلخوا د کوز جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر ناصر خان در مشال لته ویل چې د مسلې هوارول لپاره کوخونه روان دي او په دې لړ کې سو جرګي هم شوې دي خو څه نتیجې نه دي ورکړي. د پولیسو او ځای خلکو په وینا نن سهار د شمالي بلوچستان په میرلي کې وسلوالو د مسکی یو کلی مشر ملک داود خان په هدافي برید کې وجلې او برید کوونکي تښتیدلې دي. د میرلي پولیسو تانه یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشر لوی ویل چې ملک داود د میرلي په یو شخصي شفاخانه کې ناسو چې مخپټو وسلوالو پرې ډزې وکړي. د پولیسو تر مخه دوی د پیخي پلټنې پیل کړي او د نامعلوم وسلوالو خلاف مقدمه درج کړي ده. د چارواکو تر مخه په سیمه کې د لټون عملیات هم روان دي خو تر اوسه څوک نه دي نیول شوی. بلخوا پولیس دا هم وایي چې هلته په میرلي کې یو بل معلوم تن جست هم موندل شوی خو په دغه اړه نور معلومات نه دی ورکړي. ل دې وړاندې د سپتمبر په 20مه د بکاخیلو یو مشر ملک شاول نور هم د کینټ تانی په حدودو کې وسلوالو پر ډزو وجلې وو او بریدګر تښتیدلی ول. په روان 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې یو سلويخت هدفي حمله شوه چې پکې تر 500 پورې ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکار وژل شوی دي. د پېښور ډیویژن انتظامی مشر د 15 ضلعو چارواکو ته د بی اسناد افغانانو په اړه د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پېښور د کمشنر ویان فیروز شاه پرون مشال ته ویل ضلع انتظامی به ټول معلومات وروسپاري چې چارواکو د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بی اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړي. فیروز شاه زیاته کړه چې بی اسناد افغانان به لومړی په لنډمهالو کمپونو کې ساتي او بیا به هیواد ته ستنوي. په همدې حال کې لسګونو پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو چارواکو او د کډوالو د حقوقو فعالانو له پاکستان غوښتي چې هغه افغانان دي نه وباسي چې امریکا ته د تګ لپاره د ویزو ترلاسه کولو په انتظار دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په غربي ولایتونو کې له سره باندې یو لک زلزله ځپلو سره د شاوخوا 8 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده. سازمان پرون په یو رپورت کې ویلي چې په هرات او نور ولایتونو کې له یو لک 14,000 زلزله ځپلو سره تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د روغتیایي مرستو لپاره پیسو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم پرون په یو بیان کې ویل چې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره 19 میلیون ډالرو ته ضرورت لري. د افغانستان په جنوب او جنوب غربي ولایتونو کې د اکتوبر له 8 څخه تر 15 پورې څلور زلزلې راغلي دي چې تر ټولو زیات زیان یې په هرات ولایت کې اړولی دی. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم په زلزلو کې تر 1400 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 2000 ژوبل دي. د طالبان حکومت وایي په زلزلو کې شاوخوا 2500 تنه وژل شوي او لسګونه زره بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی په شخړه کې د ښکېلو دواړو خواو اسرائیل او حماس سره له وړاندې نه خبرې کړي چې زر تر زره دي غزا ته د امدادي سامانونو رسول یقیني کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همکارۍ سازمان اوچا بیان یانس یالبرګ ویلي چې دوی د دغه جګړې له ټولو خواو سره پر سمو شرایطو زر تر زره غزې ته د امدادي سامانونو پر لیږلو په خبرو کې بوختي. نو موړی وای دوی د هغو رپورټونو په اړه هیلمن دي چې وای ټولې خوای په دغه اړه یو تړون ته نږدې شوی دي او ممکنه ده چې امدادي سامانونه په راروانو یو یا دوه ورځو کې غزې ته رسیدل پیل شي. له دې وړاندې پرون د اکتوبر په 19مه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په روغتیایي سامانونو بار 15 لارې د مصر له رفا پولیس څخه د غزې ته د تګ لپاره تیار دي. او وروسته خبر د کرکټ ترکو په هند کې د 50 اورا یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې آسترالیا پاکستان ته د ګټلو لپاره 378 رنزونو هدف ورکړی دی. د بنګلور په لوبغالي کې پاکستان ټاس ګټلی او آسترالیا ته د بیټنګ بلنه وکړه چې په 50 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو 378 منډې جوړ کړې. په جواب کې د پاکستان بیټنګ روان دی او تر اوسه پورې په 1.3 اورونو کې 12 رنزونه جوړ کړي دي. دا د مشال اړوي خبرونه. خبرونه له مشال اړوي واوریدل. که چېر را سره روانې غړي تر پای پاتې شي نو نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په جنوبي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې د ځمکې په سر لانجه روانه ده. د پېښور ډیویژن کمشنر د 15 ضلعو انتظامیو ته د بې اسناد افغانانو د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د بشري حقوقو فعالانو د افغان هنرمندانو د ویستلو غندنه کړې.
د نور خلکو په نسبت باندې د خبره جدا خبره ده، ځکه دوی ته سره خاطره ده خو دغه لسټونه دا خلک وباسي، ځکه چې دوی ته هلته مسلې دي او د یو ستونزې د وجې دلته راغلي دي.
د پاکستان دوه لوی ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي مشران د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. د دې تشنن کې څنګه ګوري
دا اوس په یو بل باندې حکومت د تنقید غا کوي. الیکشن د بلډ اپ د بارا دا عوام د بارا باندې نارې بم جوړوي او یو بل خلاف بچو د مزید بم ډېر سخت سخت بیانونه بم راځي.
په خیبر پختونخوا کې سکال درې ماشوم ګوزان وهلې او چارواکي وایي چې خلک ماشومانو ته تکراری واسکین واکسین نه ورکوي.
نو کله چې بیا دغه ماشومانو ته دا کترې نه رسي نو دغه ماشومان کمزوري پاتې کېږي، خاص کر هغه ماشومان چې د چا عمرونه د 50 کالونه کم دي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال اړتیا تاسو غوږی ساسه پام د رواني غړي بلی رپورت په لور راګرځوم. د جنوبي وزیرستان په ګورګور سیمه کې د دوه قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه له 1300 ورځو راهیسې روانه ده چې دواړو خواو ته مرګ ژوبلاړه ولیدا. د سیمې اوسیدونکو مشال لوتی ویل چې د احمدزی وزیرو زالی خیل او خواجه خیلو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه کې درنې وسلې کارول کیږي چې یو تن پکې وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د سویلي بودستان د سیاسي ګوندونو اتحاد مشر ایاز وزیر وایي انتظامیه د لانجې ختمولو کې ناکامه شوی، خو مقامي انتظامی چارواکی وای د مسلې هوارول لپاره کوششونه روان دي. نور تفصیل اشتاق مسید راکوي.
د ګورګورې سیمې ځمکاني اختلافات بنه د راونې شخړې په باراک شه د سویلي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحاد یو مشر یا وزیر مشال ریډیو تا ویایي
تقریبا ډېر وخت نه شریدو په دمن مخکې هغه ځلې خل دې کوزل خل ما مل راغلی و چې پنځه ورځې کېږي پټا کې ډېر وټا وای استعمالي درې درې زره اشکار ځوانین ځوانین سره مسله کار کوي چې سره نو ځای
د سیاسي ګوندونو اتحاد یو بل مشر او د سویلي وزیرستان نه د پاکستان پیپلز ګوند جرنل سیکرټري عمران مخلص ویایي چې د ګورګورې سیمې باندې د تیرې 15 ورځې نه شخړه راونه دو او حکومتي چارواکیو سترګې په پټې کړې دي.
لہذا ریاست ول دا کو جدائی جن پہ بس اشکار ہے
خو د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان د ګورګورې سیمه ځمکني اختلافات بنې راونه شخړې په باراکښې مشال ریډیو ته وویل. سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کے دے پاکستان حکومتی چارواکیوں نے پگورگورا سیمے راؤنز مکانی خڑے کشے دے ڈاس باندی کولے او پسیما کشے مکانی خڑو کشے دے یو بل پا خلاف دے واسلے پا استعمال بندیز لگاولے غشتنا ہم وکڑا. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
مشال ریډیو تاسو غوږی. د پاکستان فوج په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نښتو پر مهال د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. فوج پرون په بیان کې ویلي چې نښتې د اکتوبر 18 او 19 ترمنځ شپې مهال شوې چې پکې څلور سرتیري هم وژل شوي دي. فوج زیاتوي چې وژل شوي وسلوال د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ ول. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د فوج دعوو په اړه څه نه دي ویلي او مشال راډیو یې هم په خپلواکه توګه تصدیق نشي کولی. د روان کال د اوړي راهیسې د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون د خیبر پختونخوا په یو شمېر برخو کې ناامني زیاته شوې. د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې وایي چې د وسلوالو ډلو پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. عمر وزیر نور تفصیل راکوي.
د پاکستان فوج اماړي کو سانګي آی ایس پی آر رسنیو ته استولې بیان کې ویلي چې د 13 او 19 اکتوبر په شپه وسلوالو سره نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او دغه جګړه کې شمالي وزیرستان کې درې او جنوبي وزیرستان کې یو فوزي سرتیری هم وژل شوی دی. د بیان تر مخه شمالي وزیرستان ګډیوم سیمه کې وسلوالو ضد فوز عملیات وکړل چې د یو مهم کمانډر حضرت زمان هورب خاورې مولا په ګډون د شپږ وسلوالو د وژنې دعوه یې کړې. خو د فوز اماړي کو سانګې تایید کړې چې دغلته وسلوالو سره جګړه کې درې امنیتي عسکر هم وژل شوي دي. دویم هدفي عملیات د جنوبي وزیرستان اسمان منځه سیمه کې شوي چرته چې د فوز د بیان تر مخه وسلوالو سره نښته کې یو بل فوزي عسکر وژل شوی دی. خو جنوبي وزیرستان کې فوز وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو څه دعوه نه دی کړې. د اکتوبر په 14 هم شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو سره نښته کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي ول او ځوابي کاروایي کې فوز د دوه وسلوالو د وژنې او یو بل ژوبل کولو دعوه کړې وه. خو د استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې جنوبي وزیرستان کې دغه ورځ هدفي عملیاتو کې شپږ سرتیري د وسلوالو په ډزو ژوبل شوي ول چې پکې یو سا ور کړې وه. تحریک طالبان پاکستان د دغه بریدونو ذمهوري منلې وه خو د پرونې بریدونو ذمهوري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمنځ نښتې یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. وسلوالو ضد دغلته د فوز هدفي عملیات هم د څه مودې نه دوام لري. حکومت فوز او پولیسو په وار وار ټینګار کړی چې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي او دغه عملیات باید د وسلوالو تر ختمېدو روان وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بې اسناد افغانانو خپل هیواد ته د ستنولو پر حکومتي پریکړې اندېښنې ښولې دي، دا خبر پختونخوا د یو شمیر ضلعو چارواکو د نا رجسټرو افغانانو د معلوماتو غونډول پیل کړی دی. په پاکستان کې پولیسو له سپتمبر راهیسې سلګونه افغانان نیولي او ځینې یې هیواد ته ستانه کړي دي. حکومت ویلي دي چې ټول بهرني وګړي چې اکثریت یې افغانان دي د رواني میاشتې تر پای پورې د پاکستان پریږدي. اسلام آباد وایي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه بهرنیان په زور له هیواده باسي. نور حال له پېښور د غلام غوس په دې رپورټ کې.
یو خاطه د بشری حقوقو کمیشن د افغان ګډوالو د واپس لیږدولو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده، خو بلې خواته د وفاقي حکومت د دغه فیصلې وروسته د ضلعو انتظامیو د غیر رجسټرډ افغان ګډوالو د معلوماتو راټولولو عمل پیل کړی دی. چارواکي وایي غیر رجسټرډ بهرني وګړي دي د وفاقي حکومت د فیصلې مطابق د اکتوبر تر یو دیرشمې په خپل خوښه له پاکستان وځي، ګنې وروسته به یې دوی وباسي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د اکتوبر په 13مه نیټه د افغان کډوالو د واپسۍ په اړه په غونډه کې د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د نومبر د لومړۍ نیټې نه د نارجسټرډ کډوالو د واپس لیږدولو فیصله واپس واخلي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خبرپاڼي تر مخه په اسلام آباد کې په غونډه کې مدني فعالانو، وکیلانو، سیاستوالو، د افغان کډوالو د شورا غړو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازو ګډون وکړو او دوی په زور د افغان کډوالو د ستنولو غندنه وکړه او دای د کډوالو په اړه د نړیوالو قوانینو سرغړونه وبلله. په پیښور کې د هنري ټولنې په نوم د هنرمندانو د تنظیم مشر راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته ګڼ شمیر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته سره د خپلو کورنو راغلي دي او که دوی واپس ولېږدول شي نو ژوند به یې د خطر سره مخ شي.
په ټول پاکستان کې دغه د هنرمندانو او موسیقارانو چې کم تعداد دی سره د فیملیز د ماشومانو سره نو دا د زردولو سره سیوانه دی. په موسیقي باندې پابندي ده په افغانستان کې او دغه سې دي ته خطر دلته نو په دې وجه دلته پناه وړي د نور خلکو په نسبت باندې د یو خبره جدا خبره ده، ځکه دوی ته سره ته خاطره ده. خو دغه لستونه دا خلک وباسي ځکه چې دوی ته هلته مسلې دي او دوی یو ستونزې د وجې دلته راغلي دي.
د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال 14 لک افغان کډوال لیره دي او په هم دومره شمیره کې غیر رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د معاملاتو د څارنې مشر کمشنر عباس خان د اکتوبر په 8مه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د 9 لک زیات نور افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي. د افغان کډوالو د شورا یو غړی حاجی حیات الله وایي نوی راغلي کډوال دی په زور له پاکستان واپس نه لیکدوي.
دا فشار دی حکومت نه چی په دې خلکو باندې دې ته د یو قانوني دستاویزات ورکړي ډاکومنټس ته ور تامنګ چې راغلي مو خپل نه دستاویز سره نه راغلي مهاجر ته چې په دې مشکل په وجه باندې هجرت کوي خپل وطن پریږي او دا اوس هم د دې مشکل د وجه راغلي.
خو بلې خواته د وفاقي حکومت د پیسلې وروسته د ضلعو انتظامیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د معلوماتو راټولولو او د دوی د واپس لیږدولو په اړه تیاریانی شروع کړي دي. په دغه اړه د پېښور ډیویژن د کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه د اکتوبر په 19مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دې لپاره په حاجی کیمپ، ازاخیرو او سوکنو کې د عریضي کیمپونو جوړولو احکامات هم جاری شوي دي.
کوم کسان په تحویل کې اغسلې کیږي نو دالته به ورځنی مې قانوني تقاضي چې ګل پوره شي نو به دې خپل ملکونو ته ډیپورت کیږي او دې سره سره ڈپٹی کمشنر تا دا احکامات جاری شو چې ساسو زر تر زر دا ډیټا مرتب کړي او کمشنر پشاور ډیویژن دفتر ته راولي گئی چې په دې باندې فردر نور کار شروع کړل شي او د پیښور ډیویژن 15 ازلا دی پیښور 400 نوخار مومن ضلع خیبر او په دې کې چې کوم ډیپٹی کمشنر دي د خصوصي آرډر جاری شلو په دې باندې فردر رپورٹ د دوی نه طلب کړی شو.
د نومبر د لومړۍ نیټې نه د نارجسټرډ افغان کډوالو د وستلو د فیصلې وروسته په پاکستان کې اوسیدونکو رجسټرډ افغان کډوال هم د سخت فشار سره مخ شوي وو. خو د اکتوبر په 10مه نیټه په اسلام آباد کې د سرحدي او ریاستي امور د وزارت لاندې کارکونکي د افغان کمشنریټ لخوا په خبر شوی نوټیفیکیشن کې د ټولو صوبو پولیسو او اړوند چارواکو ته امر ورکړی شو چې د پی او آر کارډ لرونکو او افغان سټیزن کارډ لرونکو د نیولو او تنگولو څخه دی ډډه وکړي شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسې غوږی د دمین مخې تاسې یو رپورټ واورئ. او ماغې ته ورته یو رپورټ دی، لسګونو پخوانیو امریکایي چارواکو او د کډوالو ملاتړو له پاکستانه غوښتي دي چې هغه افغانان دې له هېواده نه وباسي چې امریکا ته د تګ بهیر یې روان دی. دوی دا غوښتنه په هغه پرانستر لیک کې کړي چې پرون خپور شوی دی. اسلام آباد هلته میشتو بې اسناده بهرنیو وګړو ته د اکتوبر تر 11 پورې وخت ورکړي چې له پاکستانه وځي. په پاکستان کې داسې زرګونه افغانان میشتي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره هلته ورغلي دي. نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستانه وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته له دې په یوه پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر 1.5 پورې باید 1,500,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووځي. دا لیک ته چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنه ګڼ شمېر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زور افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونې راتوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډېرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې له دریمګړي هیواده د کډوالو د لیژلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډیر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدي په دې اړه وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیر بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه پاکستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی او پی 2 او اس ای وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو. د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
شوی. ګرانی شدید این پناهجویان ګرځیده است.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمه د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغه ویلي د افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په 14مه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه کړې و خو محکمه غوښتنه رد کړه. له بلې خوا پاکستاني چارواکو د پنجشنبه په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر 1.5 مخکې له پاکستانه ووسي. پاکستان وایي د اکتوبر له 1.5 وروسته بې اسناده کډوال نیسي او په زور یې باسي.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصره پیوکې. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ته تاسې غواګي اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر ته د اکتوبر تر 23 پورې حفاظتي ضمانت ورکړی دی. درز د اسلام آباد د احتساب عدالت هم پرون د شریف د نیولو امر ځنډولی دی. پر نوموړي د درغلیو او لاتوشخانې څخه د یو موټر خرڅولو په تور مقدمې دي او ورته عدالت سزا هم اورولې ده، خو هغه ټوله قضیه سیاسي بولي. نواز شریف له 2019 کال راهیسې په لندن کې اوسي او ویلي دي چې د اکتوبر پر 21مه پاکستان ته ستنیږي او په لاهور کې جلسه کوي. تفصیل د راشد خټک پر رپورټ کې.
د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې څلور کاله تیرولو نه پس په 21 اکتوبر ملک ته بیرته راتللو اعلان کړی دی. په دې سلسله کې د هغه وکیلانو په اسلام آباد های کورټ او د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د حفاظتي ضمانت ورکولو لپاره درخواستونه جمع کړي وو. عدالتونو په 19 اکتوبر دا درخواستونه منظور کړل. د نواز شریف د حفاظتي ضمانت منظورېدو په اړه قانون پوه او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسم مشال رډیو ته وویل،
نواز شریف ته باور ورکول شوی دی مکمل چې دی راشي دا ځل به د سر زیاتوب نه کیږي او اسټابلیشمنت هم داسې ښکاري. نواز شریف هم په دا پوه دی چې د اسټابلیشمنت سره آپشن نشته، اگزاسټ کړي دي ټول آپشن او دوی اوس نواز شریف ته اړ دي، بل لار نه لري. عرب ملکونه هم د نواز شریف سره کمفرټیبل دي، ورکینګ ریلیشن شپ یې ډېر ښه دی سره. چې دی وزیر اعظم نه مې دته غده د ملک ته سربراه پروتوکول هم اشاره عرب ورکړي دي، نو ډېر ښه تعلقات دي ورسره. او بل چاینا هم د عمران خان د تلخې تجربې پس چاینا هم په نتیجه رسیدلې دي چې دغه نواز شریف د دوی پارټۍ چې لري دوی لپاره بهتره.
نواز شریف په کال 2019 کې د 100 هفتو په ضمانت ته علاج لپاره لندن ته لاړ، خو تر اوسه بیا را نغې. د ده د حفاظتي ضمانت په اړه په اسلام آباد های کورټ کې موجود د ډان ورسپانې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل،
یہ جو عدالت کا حکم ہے اس کے مطابق میاں نواز شریف کو ایئرپورٹ پر
دا عدالت تا اسنی حکم مطابق نواز شریف پہ ہوائی ڈگر سوک نشنی والے دا حفاظتی ضمانت پہ حالا کنفرم کی گی چکل دے اسلام آباد ہائی کورٹ تا حاضر شی. دا چپال عزیزی او ایون فیلڈ کی سنو کی دا سزا خلاف کم درخواستونه ورکړو، هغه دا پیروی نکو والا پوجا خارج شوی دی. دے با اس حقا درخواستونه بیا تا زاکوی او یا با نوی اپیلون نکوی، احتساب عدالت تا بہم رجوع کری،
ساتھ ساتھ احتساب عدالت سے بھی رجوع کرنا پڑے گا.
نواز شریف ته په حفاظتي ضمانت ورکولو په خواره سي ډېر تجنګران باوري وو. په اسلام آباد های کورټ کې و ورځ وړاندې یعنی په 13 اکتوبر دغه درخواستونه د اورېدو په موقع د احتساب بیرو یعنی نیب پروسیکیوټر جنرال افضل قریشی هم راغلی وو، حالانکه نه عدالت راغوښته او نه یې د راغوښتلو ضرورت وو. خو دې صرف د دې لپاره راغلی وو چې عدالت ته ووایي چې نیب د نواز شریف په حفاظتي ضمانت هیڅ اعتراض نه لري. په دې اړه تجنګار او په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي مشال رډیو ته وویل،
دا فیصله چې کومه ده د هغه فیصلې نفي د کوم چې درې کال وړاندې د عدالت لخوا شي و، نو د هغه لپاره د سیاست او په پاکستان ته د واپس راتګ د سیاست او په 21 اکتوبر باندې چې کومه په لاهور کې جلسه ده د دې لارې هغه ته کولاو شو. تیب العزیز یا ریفرنس دی ایوان فیلډ دی او دغه رنګ کده عمران خان خلاف چې کومه کیسونه دي اسباب دي یا د دې چې کومه معاملات دي، د هغې نه زیات اهم دا خبره ده چې دغه د یو پولیټیشن په پاکستان کې دغه قبولیت څومره دی، دغه اکسپټیبلټی څومره ده، یعنی هغه چې کومه ارباب اختیار دي هغوی ته څومره هغه قبول دی.
اسلام آباد های کورٹ کے نواز شریف تحفظی درخواستوں اور دنہ دا های کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب وکڑا. د نواز شریف سره کېدون کې چلند پر تجنګارو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی مشال ډیو ته داسې ویل،
پاکستان کے دے وقت کے یعنی آئینی اور قانونی تقاضی چکن دیا گا بالکل نہ پورا کی گی، بلکہ زب ادا ہوا ہم چکے قانون دے وقت کے پاکستان کے آئین چکن دیا گا بالکل معطل ہے اور بالکل سسپینڈیڈ ہوتا تھا سو ایلیشیو جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن خیال نہ ساتھ لے کی گی چکن پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھی یا پولیٹیکل لیڈر تھی آگے خلاف چکم ناپسندیدہ پولیٹیکل لیڈر تھی آئیے خلاف چکم دے سنگ جی عدالتوں یا سنگ جی آگے سر جی ٹریٹمنٹ تھے اگو بالکل ایون چکم بیسک ہیومن رائٹس تھے اگو
یادونه وړ ده چې نواز شریف ته د عدالت لخوا په الزیه سټیل مل کیس کې 9 کله او د ایون فیلډ اپارټمنټ کیس کې 10 کله سزا ورکول شوې وه. د سزا خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیلونه کړي وو. دغه رنګ د توچخانې یو مرسیډیز موټر خرڅولو په کیس کې د نه حاضرېدو پوجا د اسلام آباد احتساب عدالت اشتهاري مجرم ګرځولی وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
مشال ریڈیو تا سی غوگی دا رمان گڑی نمائی برخی تراور سی تا سوا دا خبرنو لنڈیز وائیو د جنوبی وزیرستان په ګورګوري سیمه کې د دوه قبیلو ترمنځ له تیرو 15 ورځو راهیسې د ځمکې په سر لانجه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د سیمې اوسیدونکو نور مشال ته ویل چې د احمدزی وزیرو زالی خیل او خواجه خیلو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه کې درنې وسلې کارول کیږي او انتظامیه د دې لانجې هوارولو کې پاتې راغلي. خو د کوز جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر ناصر خان مشال راډیو ته ویل چې د مسلې هوارولو لپاره کوششونه روان دي او په دې لټ کې سو جرګې هم شوي. د پولیسو او ځای خلکو په وینا نن سهار د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو د موسکی کلی یو ځای مشر ملک داود خان په هدفي برید کې وژلې او برید کوونکي تښتېدلي دي. دا خبره د میرعلي پولیسو تاڼي او چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال راډیو ته کړي. پولیسو د پیښې مقدمه درج کړې ده. د پیښور ډیویژن انتظامی مشر د 15 ضلعو چارواکو ته د بې اسناد افغانانو په اړه د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پیښور د کمشنر بیان فیروشاه پور مشال دوی چې ضلعي انتظامیه به ټول معلومات ورسپاري چې چارواکو د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د افغانستان په غربي ولایتونو کې لس باندې 1,00,000 زلزله ځپلو سره د شاوخوا 8 میلیون امریکایي ډالرو د مرستو غوښتنه کړې. دا خبره سازمان پرون په یو رپورټ کې کړې چې د هرات او نورو ولایتونو کې له 1,00,000 زلزله ځپلو سره تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د روغتیایي مرستو لپاره د پیسو ضرورت دی. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر نن د جمعې په ورځ ویلي چې دوی په شخړه کې د ښکېلو دواړو خواوو اسرائیل او حماس سره لوړاندې نه خبرې کړې دي چې زر تر زره دي غزا ته د امدادي سامانونو رسول یقیني کړي. دا خبرونه لنډیز مو واردو ساسې پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر وای غواړي چې افغانستان رسمن د چین د یوې کړۍ یوې لارې په پروژه کې شامل شي. نورالدین عزیزی پرون له رویټرز اجان سره په مرکه کې ویلي دي چې په دې اړه د خبرو لپاره بیجینګ ته تکنیکی پلاوی استوي. د اقتصادي چارو پوهان په هغه پروژو کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. تفصیل د اسمت سروان په دې رپورټ کې.
د طالبانو یو چارواکی د چین د سفر په لړ کې هیله ښکاره کړې چې افغانستان رسمن د یو کمربند او لارې په پروژه کې شامل شي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست نورالدین عزیزی چې چین ته تللی پرون پنځشنبه له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل له چین څخه غوښتي چې افغانستان په دې پروژه کې شامل کړي. ښاغلی عزیزی همداراز وویل د دوی حکومت به چین ته یو تخنیکی ټیم ولېږي چې د هغو مسئلو په اړه خبري وکړي چې په دې پروژه که د افغانستان د ګډون خند کیشي. خود په دې اړه چې څه شی د یو کمربند او لارې په پروژه کې د افغانستان د ګډون مخنیسي څونه ویل، عزیزي د خپل خبرو په دوام کې وویل او ستربل هر وخت په هیواد کې پانګونې ته ښه فرصت برابر شوی دی.
سابق شاید اگر د اړیکو لپاره سفر قدمې ته نستند
په خو کې یو ولایت ته تللی شوی، بل ته چې هلته کان کرنه صنعت او یا انرژي او برېښنا زیاته ده ممکن نه وو. اوس د افغانستان ټولې سیمې پانګونې ته تیاری دي،
آماده سرمایه گذاری.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر له چین څخه په افغانستان کې د پانګونې د ډیرولو د غوښتنې ترڅنګ وویل د لیتیم، مس او وسپنې په شان څه چې چین ورته اړتیا لري په افغانستان کې شته. د یو کمربند او لارې پروژه یو لسیزه پخوا د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په نوښت پیل شوه او دا تر ټولو ستره لویه پروژه ګڼل کیږي چې له یوې خوا د ورېښم پخوانۍ لاره له اروپا او افریقا سره او له بلې خوا له چین سره وصلوي. د پاکستان او چین اقتصادي دهلیز د دې پروژې یو برخه ده. په همدې حال کې د آزر شافیزی په شمول د اقتصادي چارو ځینې متخصصان وایي که د یو کمربند او لارې پروژه افغانستان ته وغځي شي د افغانستان لپاره ګټوره ده.
یو لار یو کمربند تقریبا سل هیوادونه سره نښلوي او د افغانستان د ګاونډ څخه تیریږي. د افغانستان لپاره که چیرې پکې ګډون ولري دا اسانتیاوې برابروي چې دغه هیوادونو سره چې په پام کې دي چې دغه لارې څخه سره یو ځای شي افغانستان هم پکې داخلېدی شي او خپل د معدني موادو صادراتو لپاره او په عین زمان کې د وارداتو لپاره د ټکنالوژي د وارداتو لپاره د خپل صنایعو لپاره خپل مدرن زراعت لپاره د دغه لارې څخه ګټه پورته کولی شي. اما مخالفین دغه پروژې هم چې جی 7 په خپل پریکړه کې ویلی و چې دا ګټوره نه ده او کچیر هغوی مخالفت سره وکړي زه هیره دا شتون لري دا هیره چې افغانستان بیا د رقابتونو ډګر وګرځي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر د دوشنبه په ورځ د یو کمربند او لاري په کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته لاړ. دا غونډه د سبانج 15 وادونو د استاذو په ګډون د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو جوړ شو. د چین په شمول هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې لکه چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، د چین او طالبانو د حکومت اړیکې پراخې شوې او تیره میاشت چین کابل ته نوی سفیر ولیږه.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی. د پاکستان د روغتیا ملي ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د پیښور په ګډون یې د چمن، کراچۍ او راولپنډۍ په ناپاکو یا ناولو اوبو کې د ګوزڼ وایرس موندل دي. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس وي، نو بیا یې په فضلاک کې یې له بدنه خارجیږي او د ناپاک اوبو په ویالو یا ځمک لاندې زیرمو کې شاملېږي. په همدې حال کې د روغتیا وزارت ویلي چې په نومبر کې په هغو سیمو کې د پولیو واکسیني کمپاین کوي چې پکې د وایرس خورېدو زیات امکان دی. روان کال په پاکستان کې درې ماشومان ګوزڼ وهلي دي چې ټول د خیبر پښتونخوا اوسېدونکي دي. تفصیل د فرخند اسد په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان په سلور خارونو کې په ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د هغه هیواد د صحت ملي ادارې نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث اکتوبر په 13 ویلي چې د پېښور، کراچۍ، راولپنډۍ او چمن څخه ترلاسه شوو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو یا ګوزڼ وایرس موندل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي ډاکټر عبدالباسط اکتوبر په 19 مشال ریډیو ته وایي د پولیو وایرس دغه نمونې په اوبو کې موندل شوی دي چې دا دغه وایرس د خورېدو یو مهم سبب جوړیږي.
چونکه دا وایرس چې دی دا په چې کومې د اوبو والا نمونې دي، ماحولیاتي نمونې په هغې کې دا موجود دی، نو چې کله دله داسې ماشوم والا خېټه میلو شي چې هغه واکسین نه وي خوړلی، نو بیا هغه ماشوم کې دا بیماري چې دا خپل ځان ښیي.
دا په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 3 د خیبر پښتونخوا په بنو ضلعه کې د 1.5 کال ماشومه ګوزڼ وهلې ده. له دې وړاندې هم په بنو ضلعه کې 2 ماشومانو ته دغه وایرس شوی و. د شمالي وزیرستان محسن الله چې په بنو کې اوسېږي وایي د ده 2 کلن زوی ګوزڼ وهلې او اوس یې په پېښور کې علاج روان دی.
پېښور نه مې ته بیا پاس جوړو لکه بخاري او تیز بخاري هغه نه مې بیا کور ته راوړو. هلته مې ډاکټر ته وشاړو هغه چې دا خو پولي کې تعریف پرې کړو. پېښور ته بیا وړو کمپلیټ کړې د اخر کې هلته پېښور کې نه هغې ته سره وته چې پولي کې ستا پازیټیو ده. بس ماشوم اوس را شوې ده، شوې ده انچله علاج مې شروع کړی.
بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت یو کارکونکي ریاض الرحمن چې وخت په وخت د سیمې په پولیو مهم کې برخه اخیستې مشال ریډیو ته وایي په 13 کلونو کې هلته د امنیتي مسلو له وجې هم د پولیو مهم ته زیان رسېدلی دی.
ټیم ستا او ویسینیټرز ستا او روټین ایمونایزیشن ای ټیکنیشن ستا او دتا 31 هغه باندې اټیک هم شوی دی، هغه کې کیزوالټی هم شوی دی او دا چې کوم دی پکې ریپیټیډ ویکسینیشن پیرنټس چې کوم دی هغه ریفیوزل دی زیاتره.
د صحت چارواکي وایي چې تر اوسه په 3 سلویخت ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی چې دغه یو د اندېښنې وړ خبره ده. بلخوا ډاکټر عبدالباسط وایي د دې وایرس ته ختمولو یوازینی علاج ماشومانو ته د پولیو ساسکی ورکول دي.
چې دا کم مونږه د پولیو د ساسکی ورکو په دې باندې د ماشومانو صحت چې دی هغه کچی او د دې مدافعتي چې کوم نظام دی د بیماریانو خلاف خاص کر د پولیو خلاف هغه ډېر زیات دي تکړه شي، مضبوط شي ورسره. نو کله چې بیا د دغه ماشومان ته دا کتره نرسی نو دغه ماشومان کمزوری پاتې کیږي، خاص کر هغه ماشومان چې عمرونه د 50 کالو نه کم دي.
په پاکستان کې پر روان 2023 کال کې پولیو وایرس درې ماشومان وهلي دي چې ټول د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکو دي. تیر کال په شمالي وزیرستان کې ولس په لکی مروت کې دوا، په جنوبي وزیرستان کې یو پیښه ثبت شوې وه. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی.
تعلیم دپاره سہولت نشته د جنکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې جوړې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو اته کاله هم دغه شان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشوز باندې کار
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
مشال ریډیو تاسو ته وګورئ، د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر 25مې پورې رائے ورکونکو ته وخت ورکړی چې خپل معلومات تازه یا اصلاح کړي. په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایرکټر خوشازاده مشال ریډیو ویل چې د رائے ورکونکو نوملړ یا فهرست په جولای میاشت کې بند کړل شوی وو چې اوس یې پرانستې دي. کمیشن په دې لړ کې مرکزونه هم جوړ کړي دي. د ټاکنو کمیشن له شمیرو سره سم په پاکستان کې د رجسټر رائے ورکونکو شمیر 2,00,000 اویا لکه دی. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن په نومبر میاشت کې د حتمی حلقه بندۍ او بیا په راتلونکي 2024 کال د جنوري په اخري اونۍ کې د عامو انتخاباتو خبر ورکړی وو. نور تفصیل د یوې وړکې دمې رسو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي له 13 کالو پورته وګړي د اکتوبر تر 25مې پورې د رای کارولو خپل تفصيلات تازه کولی شي. په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایرکټر خوشالزاده د سپتمبر پر 10مه مشال لیټو ویل چې کمیشن د رای ورکونکو نوملړ پرانستې دي. دا هغه رسمي لیست وی چې په یو ځانګړي ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکونکو د استوګنې نشاندهي کوي. د سره به رای ورکونکي کولی شي چې خپل تفصيلات اصلاح یا تازه کړي. خوشالزاده ویل د رای ورکونکو نوملړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی وو.
لہذا کمیشنر را انفنیستل رای کولاو کول چې را اوس په دې کې کوم ځای شو خپل ووټ اټ کول وړي، خپل ځان اندر اټ کول وړي، کوم نه خپل ووټ ترانسفر کول وړي. نو دا خلکو د اوپن کې چیرې تاسو په دې دوران کې اکتوبر پورې دا ان ایکسټند کو تر دې دوران کې تاسو خپل ووټ چې ترانسفر کوي خپل ځان رجسٹر کوي. دا لپاره
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې لړ کې د سپتمبر پر 9مه خبر پاڼه هم خبره کړې و او ویل یو چې د رای ورکونکو تفصيلاتو تازه کول لپاره مرکزونه هم جوړ کړي دي. دا کمیشن لخوا د سپتمبر په اخري اونۍ کې شریک شوی معلوماتو لمخې په پاکستان کې د رای ورکونکو شمیر 2,00,000 اویا لکو ته لوړه شوې ده. دا شمیره د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې سباندې 10,00,000 وه. د انتخاباتي کمیشن صوبایي چارواکي خوشالزاده زیاته کړه چې شناختي کارت لرونکي کولی شي چې په بیلابیلو ضلعو کې د ټاکنو کمیشن کې درخواست جمع کړي او په کوم ځای کې چې غواړي د رای اچولو تفصيلات ورکړي.
کوم خلک لږ اوس مثلا د خپلې علاقې نه غوښتي تللي د مزدوري لپاره یا پنجاب کې تللي یا کراچۍ ته تللي، نو دا هغه خلکو لپاره هم دا موجود دي. لکه اوس کچېرې هغوی هلته د هغوی کوم ځای چې اوس مزدوري کوي کوم ځای کې او دغه پرشنا کې دغه کې یو پتا دا وی جاي یو د خپل لیکلی نو څه نه پوره ده چې ریال څنګه کراچي کې یا پنداور کې یا فیصل آباد کې هغه برقرار ساتلو واړی نه بیا هټک تا او کنه وی وای چې ارمن دا وټ چې تم چې کراچي کې راغلې یا په فیصل آباد کې راغلې اور کې داري پړ چنار تا یا کورم تا یا شاملې تا کم نه نه دي تعلق ساتي. دا د ترانسپورټ دی ودا ډیسټریکټ الیکشن کمیشن اف دسته خپل درخواست کړي
په پیښور کې خبري الفدا عادل مشال ریټیبل چې دا یو ښه اقدام دی چې رای ورکونکو ته وخت ورکړل شوی چې خپل معلومات اصلاح یا تازه کړي او لدې سره به جمهوری عمل پرمختګ وکړي. د ویل چې د ووټرانو رېجستریشن به په حق بندي کې هم ډیر مهم رول ولوبوي.
اوس الیکشن کمیشن ته دا کول پکار دی چې یو خو کفرز په حلقه بندیانو باندې اعتراضات راځي، د ووټرانو د تعداد په حواله سره اعتراضات راځي، نو دې خبرې دې هم وکتل شي چې کم خلق په خپل حلقو کې خپل ضلعو کې نه اوسیږي، بل ځای کې استوګنه نه کوي، او هغه فرض کا هغه کوي اندراج کوي په بل ځای کې، نو هغه دې هم کاونټ کړی شي. داسې نه چې هغه به بیا په خپل خپل حلقو کې په گنتی کې رانه شي. اوس هغه ځوانان هغه خلق چې کم خپل خپل هغه ځایونو کې چې کوم ځای کې دوی استوګنه کوي هلته ووټ پول کول غواړي، د جمهوریت په پرمختګ کې خپل برخه چول غواړي، نو هغه ته پکار دي چې خپل ووټ اندراج په هغه طریقې باندې د خپل صورتحال مطابق وکړي.
د انتخاباتو کمیشن له شمیرو سره سم په پاکستان کې د خزینه رای ورکوونکو شمیر د 2013 کال ټول ټاکنو څخه زیات شوی دی. په 2013 کال کې په هیواد کې د خزینه رجسټر ووټرانو شمیر 4.5 کروڑ او چې روان 2023 کال کې دا شمیر 15.5 کروڑ تلوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سپتمبر په آخري اونۍ کې د نوو حلقو لومړی نوملړ خپور کړ. کمیشن تر اخیر سو د نوو حلقه بندیو اعلان وکړ چې د پاکستان د مشترکه ګټو شورا په اګست کې د هیواد د لومړي برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې له مخې یې د هیواد آبادی 44 کروڑ ده. کمیشن د سپتمبر پر 28 په بیان کې ویلي ول چې حتمی یا رستوی حلقه بندی د نومبر پر 28 اعلانوي، چې تر هغې رستو به 45 ورځنی انتخاباتي کمپاین کیږي او بیا به د 2024 کال د جنوري پر رستوی اونۍ کې په هیواد کې عام انتخابات وکړي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
مشر لوی ته تاسې غوږی د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د هیواد جمهوریت سیاست او راتلونکي په لندن کې د میش یو کس لپاره ځنډول شوی دی. نوموړي د چا نوم ونه خست خو اشاره د مسلم لیگ نون رهبر میا نواز شریف ته وه. د زیاته کړه چې غواړي سیاسي کرکه ختم شي او ټول د هیواد د ګټو لپاره یو موټی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی چې شریف روانه میاشت له لندن استون شي. اخوا د مسلم لیگ نون یو مخکښ امیر مقام دا تاثر رد کړي چې ګواکې د ګوند رهبر یې د پردې تر شا د جوړجاړۍ له مخې هیواد ته ستنېږي. نور تفصیل د شانواز ترڅ په رپورټ کې.
د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمن بلاول بټو زرداری ویلي انتخاباتي کمیشن د زر تر زر د انتخاباتو اعلان وکړي. نوموړي په کراچۍ کې د اکتوبر 14 د پیپلز ګوند جلسې د خپل وینا کې دا هم ویل نور سیاسي ډلې هم باید د انتخاباتو د زر اعلان لپاره په کمیشن زور راوړي. خو نوموړي بیا د ریاستي ادارو او پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې پخوانی وزیر اعظم ته په اشاره سره وویل
پاکستان کی جمهوریت کو پاکستان کی آئین کو
د پاکستان جمهوریت د پاکستان اساسي قانون د پاکستان انتخابات هم د یو تند واپسي د پاره ودرولې دي. د 13 میاشتو په حکومت کې یو خبره ثابته شوه او هغه دا چې پاکستان د لندن نه نشي چلېده. هر څوک بدل ته موجودیت لري، خپل عوامو منځ کې وي او د خپل عوامو د سوالونو جوابونه باور کول وي. بلاول بټو د نواز شریف نوم وانخست. خود څلور کال وړاندې نواز شریف د بیماری علاج لپاره د جیل نه په ضمانت لندن ته لاړو چې واپس لا هم نه دی راغلی. د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو ویلي نواز شریف به د اکتوبر په 28 پاکستان ته ستنېږي. د بلاول بټو زرداری په خبره چې دوی غواړي ملکي معیشت د خشي ټولې سیاسي ډلې باید خپلو کې د ملکي مفاداتو لپاره یو موټی شي او بل دا چې د کرکې سیاست نور ختم شي. د بلاول بټو زرداری د بیان په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې یو مشر امیر مقام مشاریرو ته وویل نواز شریف یو تن نه دی، بلکې د پاکستان درې واره منتخب وزیر اعظم پاتې شوی.
دا هغه خپل یو ذاتی سوچ دی د کس تر واسطو خبر نه دا هغه کس دی کس نه دی. د پاکستان محکم د آئین او د قانون هغه پاسداری کړی دی او د هغې تحت دلته جیلونه هم خوړلي دي او هر څه فیس کړي هم دي. نو دا نظر ډیلی سره نو چاره وستوي سره
صحافي او تجزیه کار صفي الله ګل مشاره ډیو ته وویل د بلاول بټو زرداری بیان ته وکتل شي نو ښکاري چې دغه بیان یوازې یو سیاسي بیان دی. ځکه چې کله د پی ډی ایم حکومت کې د وفاقي وزیر نو دا صحت خبرې نه وکړي د زیاته کړه اوس انتخابات را روان دي نو ټول ګوندونو باندې یو پل بزت خبرې خامخا کوي
مولانا صاحب هم بیانونه واروي او ته د لیگ والا واروي او کته د پیپلز پارټي والا کسان هم واروي نو دا اوس په یو بل باندې حکومت تنقید کوي الیکشن دے بلڈ اپ دے پارا با دا عوام دے پارا با نارے بم جوڑوی اور یو بل خلاف بچکم دا مزید بم دا غی چور ڈیٹ سخت سخت بیانونا بم رزی نو بیا با سیٹ ایڈجسٹمنٹ سب ہم زی دا اس یو پولیٹیکل گنا سلوگن زی اور نارے وی اور بیا خپلا یو غا زائے جوڑاونو دے پارا دا خلقو دے پارا
دا غلا ہم ندا معلوم چراتون کی حکومت کی با کم گون واک کی رازی خو انتخاباتی کمیشن ویلی انتخابات پا در روان جنوری پا آخری ہفتہ کی کولیشی دغه انتخابات نو وړاندې ټول سیاسي ډلو خپل انتخابي جلسې هم شروع کړي او په دغه جلسو کې هغه ټول ګوندونه چې تیر شریک حکومت کې یو ځای وو خپل سیاسي جلسو کې په ځینو خبرو د یو بل ضد اختلافي بیانونه هم جاری کوي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
خبر کده هر ځای وي حالات که هر ډول وي مشالډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي لمشال سره اوسئ له خبری نړۍ سره پاتې شئ
مشالډیو ته تاسو غوږی د خبر پختونخوا تعلیم فاونډیشن پلان لري چې په قبایلي ضلعو کې د 57 په نوم شخصي اسکولونه جوړ کړي د دې ادارې مشرانو مشرانو ته ویل چې د دې ټولو لګښتونه به حکومت ورکوي چې وار له مخې ورته بجټ مختص کړی دی ځایي خلکو د دې ګام هرکلی کړی دی او وایي چې د دې زیاته ګټه به د لرې پرتو سیمو ماشومانو ته ورسیږي په دې اړه نور تفصیل ته فرهاد شینواری په دې رپورټ کې
دی منصوبې لاندې به په هغو ځایونو کې شخصي سکولونه جوړوي استادان به ورته برتي کوي چې شرطه یو ډول سکول هم نشته او هغه ماشومان به پکې زده کړې شروع کړي چې له تعلیم څخه محرومه پاتې شوي په دې منصوبه به سږ کال خواوشا 80 میلیونه روپۍ لګښت راځي او د دې منظوري ورکړل شوې او د دغې منصوبې مقصد په قبایلي ضلعو کې د تعلیم کچه لوړول دي د پخوانی فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن منیجنگ ڈائریکٹر عبدالکرم مشال ریڈیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې دا ګام پورته کړی او په دې لړ کې به په لومړۍ مرحله کې په قبایلي ضلعو کې لږ تر لږه 25 سکولونه خلاص کړي
دا زم شوده اضلاع کې ایجوکیشن کې دا ست تبدیلی راوړي د دې کې یو دا 57 سکول انیشیټیو دی د دې مقصد دا دی چې څنګه چرتا مرز اضلاع کې سکول نشته دے اغی کی نہ سرکاری سکول نشته دے نہ پرائیویٹ سکول نشته دے اغی باندې دا سکول اسٹیبلش کیږي اور دے فیزونا میزونا ټول دا اغا گورنمنٹ دا غیتا ورکیږي پائلٹ بیس کی 25 عدد سکول اسٹیبلش کیږي بیا رور رور زدا زیادہ کیږي
د پخوانه فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چارواکی وای چې حکومت با د کی جی یا وړو ماشومانو ابتدائی ټولګي زده کوونکو لپاره 0 روپے میاشت فیس ورکوي او اول ټولګي نه تر پنځم ټولګي زده کوونکو لپاره به 1.5 روپۍ فیس ورکوي او اووم او اتم ټولګي زده کوونکو لپاره به 2000 روپۍ فیس ورکوي او د سکول کرایه او استادانو تنخواګانې به هم دوی ورکوي د خیبر ضلع یو فعال تورابلی پردی وایي چې دا منصوبه به په لرې پرتو سیمو کې ډېره مؤثره ثابته شي خو په کار ده د سکولونو ودانیو جوړولو لپاره هم ورسره پوره مرسته وکړی شي
قبایلي علاقې چې کومې لرې پرتې علاقې دي د هغو دپاره ډېر زیات یو اهم پروجیکټ به مونږ ته ویو ځکه چې اوس که مونږ د تا د خپلو لوکو خبره وکړو مونږ اوس داسې لوکې دي چې په هغه کې په 7 کیلومیټر کې هم سرکوري سکول نشته بلکې تر 10 کیلومیټر پورې اوس هلته د پرایویټ سکول هم داسې ډېر تصور نشتا نو چې داسې یو لای عمل داسې یو طریقه کار وته جوړ کی چې هلته د سکول جوړولو دپاره فائنانشلی مدد وسره وشي او د سکول چلولو کې بیا چې کم دوه سره مدد کوي نو دا به ان شاء الله چې غیلو کې د پوره تعلیمي چې کم ماحول دی هغه بهتر کولو کې به ډېر زیات فائدمن شي
د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاؤنډیشن چارواکی وایي چې دا منصوبه به سږ کال په باجوړ، مومندو، خیبر، کورما، اورغزو او شمالي وزیرستان کې شروع شي او دې سره به په قبایلي ضلعو کې خواوشا 4000 زده کوونکي تعلیم ترلاسه کړي او سلو پورې ځوانانو ته به ورسره روزګار میلاو شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو تاسی وگے موسمیتی بدون د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په مومندو کې هم خلکو ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی. د سیمې خلک وایي د کمو بارانونو او د اوبو ذخیره کولو لپاره د مناسب بندوبست د نشوالي له وجې نه یوازې دوی فصلونه خراب شوي، بلکې هلته بیلابیل ځناور او مرغان هم تقریبا ختم شوي دي. په داسې حال کې د هلال احمر په نوم سازمان په مومندو کې د موسمیتی بدلون په اړه د عامه پوهاوي کمپاین او د اوبو ذخیره کولو یو پروګرام ترتیب کړی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې به پیل کړی. نو تفصیل ته شانواز سرغزه پر رپورٹ کې ور
او مومند کې د هلال احمر څنګه د موسمیاتي بدلون ضد پروژه شروع کوي. د هلال احمر یاسری میاشتې مشران وای د دوی په ترتیب شوی پروګرام کې په خلکو کې د بایداری مهمونه او ځینو ځینو کې د بارانی اوبو د ذخیره کولو وړي منصوبې شامل دي. په مومند کې د تیر یو لسیز راسي د بارانونو د کموخ شکایتونه کوي. خلک وای دغلته به وړاندې ځنګلي بوټي داسې ګڼ شمېر کې کېدل چې د دوی په ډېره خېګړه کېده، خو نن هغه نشته. د امبار د سیمې مقصود خان مشاره لوی ته وویل د دوی سیمه غریزه ده، نو دغلته به کوم رقم شیان کېدل.
مومانه به ته ویل هغه کې به وړې وړې دانې ویلې شي، ترشون کې غوندې کې دانې به وي. نن زبا موږ ته په یوه میوه موجود ده ګورګوره ته ویل شي، باقي د کاګه شي، سپیرکی شي، د کورکمن شي، دا به مخکې موږ ته میلاوېدل. دا اوس چې کوم دا به په دوکانونو کې لیا به پسې بازار ته ځي. ډېرې داسې مرغۍ وي چې هغه ورکې شي، مثلا کورکوړه، بجوناکه. بجوناکه خود یو دغه سره ورکه شو، د بوټي سره چې مثلا چنار ختم شو، زړیانک به ته موږ وایو، داسې یو ګونګای به وو، هغه به د بل یو خلاړ یو مرغۍ وو، ډېره مشهوره او په هغې پسې به د هلکان پرې جال پسې به ګرځېدل. اصل کې د هغوی د بچو هغه تماشه به کوله.
په مومندو کې شاوخوا 10 باراني بندونه دي چې پکې یوازې د پړانګار د خورشید په نوم بند کې اوبه شته. ولې نورو بندونو کې د بارانونو په وخت اوبه جمع شي چې څه یو کال او یا تر دغې کم وخت کې هم په دغه باراني بندونو کې اوبه بیا وچې شي. د پنډاله د سیمو اوسیدونکو رحیم شاه مومند مشال ریډیو ته وایي دوی چې ماشومان خپلو مشرانو سره به ښکار لتل، خو نن یې د سیمې غرونه شاړ او وچ ولاړ دی، ځکه اوبه نشته، بوټي نشته، او مرغۍ او ځناور یا خو ختم شوي یا بیخي کم شوي.
په هغې کې هر قسم ځناور تر دې حده پورې چې دا کوم سارانۍ چې سته موږ ویو، نو که دغه سارانۍ دلته دومره تعداد سره وي چې خلک به دلته ښکار له راتلو. د مشرانو اورېدلی دي چې په مازیګر ټایم کې به دا زرکان او دا سیسیو دا سیزونه به زموږ په دې کورونو کې او په دې چم ګاون کې چې د کلو علاقې دي، نو په دې کې به ګرځېدل. نن هغه مارغان نشته دی. نن دلته
دوه کاله وړاندې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په جاري شوي رپورټ کې دوی لیکلي وو مومند کې ځمکه اوبه شاوخوا 50 فوټه لا جوړې شوې دي، ځکه دغلته د اوبو د ذخیره او د بارانونو کمې ده. د مومندو په جنوبي اړخ ورسک بند په 1960 لسیزه کې جوړ شوی، ولې نوې جوړېدونکې مومند بند هم د مومندو په منځني تحصیل پنډیاله کې جوړېږي. د ورسک نه یو نهر مومندو ته غځېدلې، ولې د مومند بند نه هم یو نهر جوړېږي. خو د فردوس خان صافي په خبره په کار ده چې د غرونو په درو کې بارانی بندونه لا زیات جوړ شي.
په لږ ډېر بوټي شو په غرونو کې هغه موج شو د خلکو تدسکلو بندو پوره کیږي. دلته داسې علاقې شته چې هغلته اوبه یو کیلومتر نه په سرونو په ګاډو کې راوړي، نو دغه سره د انسانانو سره سره په مرغو باندې هم زیات اثر شوی دی. هغه مرغۍ چې دغه کابل نه براتللې یا د نورو مختلفو ځایونو براتللې، هغه مرغۍ اوس نشته مکمل. بس هغه دلته کوم چې د علاقې د غدي منجو ته چیرچڼي وي یا خارونه کې وي هغه شته دی.
د سری میاشتې څانګې لخوا د موسمیاتي خراب بدلون ضد مهم به څنګه وي؟ دغه څانګې د محمد مشر امجد علي مشال ریډیو ته وویل
سکول کالجز دی، کاغه کمیونټی دا عام بازار دی، کاغه ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن دی، کاغه مدرسه دا، مختلف وزینو کې زمنګ دا پلانینګ شته دی. زبدا و هم چې 95% خلک د دینه بالکل نه دی خبر چې د سمر کنسیکوئنسز اوس دا کلائمټ چینج او نتیجه دا. کوشش زمنګ دا دی چې موږ خلک په دې باندې آگاه کو چې کوم پلاستیک بیگز دی چې د دې استعمال کم شي یا ختم شي. د دې کې موږ یو آیډیا د نوې رین واټر هارویسټینګ ورته وایي. هغه موږ کې موږ دا کوو چې د باران چې کمی اوبه ضایع کیږي عام طور باندې هغه موږ سٹور کوو.
د محمد دو زراعت محکمې وړاندې وختونو کې مشال رډیو ته ویلو هغه کروندې چې دغل طبقه دي هغه کې به ګنی، جوار، کوکنار، د میوو بوټي او ځینې داسې چې اوبه زیاتې غواړي شامل وو. اوس د ځینو فصلونو کرونده ختمه شوې او د ځینو کروندې بیخي کمې شوې. محمد کې اوس کوکنار د حکومتي او د ځینو نړیوالو ادارو د کوکنار ضد مهمونو نه پس نه کرل کېږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.